درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د پوز لوی درستیز نن شنبې د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون پر اساس تر اوسه د پارلمان له 2.5 میلیونه چوکیو څخه د څه باندې 2.5 میلیونه چوکیو لپاره د اچول شویو رایو شمیرل بشپړ شوی چې د هغو له مخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان پلوی کوي. تر اوسه پورې 9 نوي چوکۍ د عمران خان پلوی کاندیدانو ګټلې دي. د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ، یو اویا د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 3.5 میلیونه چوکۍ کوچنیو ګوندونو ګټلې دي. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری اداوې کړې دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان عزیزی ادعا کړې چې له پرون راهیسې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې را بدلې شوې او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو تایید کړ چې د پاکستان د ملي جرګې د تیرې دورې غړی محسن داوړ د پولیسو په ډزو ټپي شوی دی. پاکستانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړ چې محسن داوړ او پلویانو یې د شمالي وزیرستان د انتخاباتو د پایلو د ځنډیدو خلاف په میرانشاه کې اعتراض کاوه چې ډزې پرې وشوې. داوړ د میرانشاه روغتون ته بیول شوی او ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په دې پیښه کې د محسن داوړ 8 پلویان هم ټپیان شوي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوي دي. د پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. د دغه بانک پر اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.6 میلیون ډالرو په ارزښت مال صادر کړی دی. د پاکستان د مرکزی بانک په وینا د تیر مالی کال په ورته موده کې پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.15 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بیا بیا بندېدو له کبله دو اړخیزه سوداګري سخته زیانمن شوې ده. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکوي. د منځنۍ آسیا د ټایمز ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. تاجکستان په وروستیو ورځو کې وویل چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندي سره له دغه هیواده د مخدره موادو قاچاق دوام لري. د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانګ د روسیې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول و تنه وژل شوې دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف نن شنبه پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوې دي.
د ژوند رنگونه
دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې مو دا ونی ز اجمل اندهر کلی کوم. موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بیلابیلو رنگونو ته تم کیږو. ناروغۍ د انسان له ژوند سره تړلې دي. د ناروغیو د درملنې لپاره په وروستیو کې په ساینس او ټکنالوژۍ برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. درمل بلا بلا ناروغی تا پیدا شوی دی. دی گنو ناروغی و درملن چی پخوا پیچلی و آسان شوی دا. همدارنگا ماینات آسان شوی دی. زینی ناروغی چی پخوا نشوی معلومی دلی یا زر نشوی تشخیصی دلی و اس پا آسانه باندی تشخیصی گی. خود دی هر سرات پخوا که پخانه دودیز تبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې معاصر شوی دی او نوې زیاتونې پېښ شوې دي. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی، په دې برخه کې لیکل کړي، ډېر کار یې کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو او همدارنګه د دغې درملنې په بېلابېلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او لده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشئ خپرونې ته، مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مرازی د تاسو نه پیل کو، د ځان په اړه م راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسې د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکړ کوم ودان. زه خپله ما په افغانستان کې طب ویلی دی، بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه مې وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ، او بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ، هغې کې کامیاب شوم، او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې، او په 2013 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډېره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپل هم بیا یو 2 کاله د دې اکاډمي وویله، او د هغې نه وروسته مې کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه، اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته ووایي، دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده، او له نورو درملنو سره خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپله یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعه باندې کېږي، او ډېری هغه ناروغان په تداوي کېږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو دپاره دا یوه ډېره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو دپاره تعریف تاسې کولی شو چې کله چې یو درد د یو ناروغ د شپږو میاشتو نه زیات دوام وکړي، نو ډېر دوامدار درد وي. هغه دردونه چې یعنی لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی سر رئیس ته، یا مثال وایي چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د یوې هفتې رئیس، دې ته مزمن درد نشي ویلی. دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او دې دپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوي وشي. هماغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامدار وي، لکه د هډوکو هډوکې خوړل شوي وي، او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو او د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې چې دی ښه تداوي کېدای شي. دا یوه چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود وه. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا د ستنو د تیګو د ستنو په ذریعه باندې دا کوله، او بیا وروسته چې دی اوس په دې کې بیا یعنې دغه تغیرات راغله، او اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې چې دی کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 349 خونه په بعضي کتابونو کې 361 نقطې په نخه کړي دي، او په هغه کې دا تداوي کوي. دا د عصري درملنې څخه هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې دي، او دا انرژۍ ویالې چې دی بهیږي د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهیږي. نو په دې کې چې دی دغه انرژي بهیږي، کله چې انرژي په جریان کې یا بهیر کې کوم ستونزه پیدا شي، نو بیا د هغه برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یو عمومي میکانیزم دی چې یعنی دا د تداوي او همدارنګه هغه د ناروغۍ د رامنځته کېدو. نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی، د عصري طبابت سره چې دی په نړۍ کې هیڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکو هم راخلم، نه پوهیږم چې دوی به څومره په دې اړوند پوښتنې ولري، خو خیر د دوی به مورو او زه او ته به هم په دا جالبه موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل خان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحدی اتل یم د هلمند څخه.
ستړی مشه اتل صاحب، له هلمند څخه موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره یو او لده دی یو چینایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې خیر درکیان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي، ډیر زیات خوشاله سم. تاسو مهربانه خلک یاست، ازادي راډیو ټول همکاران سم خوشاله، خدای دې خیر درکړي. او یو ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په هلمند کې دغه چینایي دوا او ام دلته خلک مثال د خبرې چینایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بده مرغ د ټولوي مشکل دغه دی چې کله موږ مریضان ډاکټران ته ګوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د فائدې پر ځای ګټ تاوان وته کوي ډیر. نو نه پوهېږم چې دا اوس دغه درمل د کار نه دي که څه واجه دا یوازې دا په هلمند کې ماته نه ده، کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل خان صاحب محترم، چې هلته هم زموږ مثال د خبرې کړي باندې دغه درملنه یې کړې ده چینایي دوا، زموږ د دوی سه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سم دغه یو سوال لرم چې دغه دوا یې بې کیفیت ده زموږ ملک ته راوایدېږي که څه مسله ده. وزه مثال در کوم خان صاحب محترم، زما خپل دوه دانې بچیان دي د پوستکي په مریضي اخته دي، د ډېره وخته سه مثال د خبرې ما دوا یې پکړي درمل م پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما هغه یو نخاره نه وشته کې هغه دوا پیدا نه وته چې بل ډاکټر ته چې هغه نخاره ښکارا کوم هغه نخاره د هغه ډاکټر منی نه وي دا کوم ډاکټر درکل. نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي که بې کیفیت وي. نو ډاکټر صاحب محترم څه دغه پوښتنه لرم خان صاحب محترم،
د تا هغه دوه بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شسیان صاحب محترم، دروسه پوری خدای پاک دې څه خیر درکې. دروسه پوری خواران هغه رقم دی پازاد دي زینه زیاده شي پازاد چې خواران چې لته دوی ساتری یا مثال د خبرې داسې ضربه وخوري خواران د بدن پوسته کې ګټ سره واوري داسې دی لکه خورین خواران لکه او شی دی لشي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي وايي ما دلته پکړي دي خو اقتصادي مشکل دي.
مننه
مشکل دي نو بس دلایم پیدا نه وته کی.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدونکي خو تاسو معلوم دي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي او عموما دوی ګڼې روغتیایي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې د ټولو پوښتنې ځواب کړي، خو کم یو تم که ځواب ویلی شو په عمومي توګه هم نظر ورکولی شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاري د ورته ویلی شئ. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو رپورټ هم درلود، دوه ماشومانو یو جلدي ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهېږم یو نوم یې ورته یاد کړ چې سکبیسي ورته وویل څه شی ورته وویل ویل دا داسې یو ناروغي ده چې دا جل دی چې معمولی زخمی کېږي، هغه بیا تڼاکې کېږي یا تڼاکې ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر ده په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه، که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ ما ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
اصلا خو دغه ورور د البته زمونږ د مخبرونې د چینایي درملنې چون دا په افغانستان کې ډېره زیاته نه وي، دا د ستنو په ذریعه کېږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړو چې ډېر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. دا رښتیا خبره هم ده چې د مختلفو هېوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دغه برخو کې باید زمونږ هغه ځایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه د بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې چې یعنې صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هېوادوالو ته توضیح شي. بالاخره ډېری داسې چې ډېر ساده مرضونه وي یعنې د عادي ملهم په واسطه باندې ښه کېدلی شي، خو په افغانستان کې لږ ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډېر زیات خراب دی. خو دغه یعنې دغه جلدی ناروغۍ چې دي الاول دی نه چې دغه طبي دواګانو په ذریعه باندې ښه کېدی شي، دا هم د دې اکوپنکچر یعنې د ستنو په ذریعه باندې هم تداوي کېدلی شي. یعنې چینایان دا هم د دې په ذریعه باندې تداوي کوي، خو چون په افغانستان کې دغه درملنه بېخي نه وي ده. او ځکه زه تېر کال تللی وم چې د هلته رواج شي او څو پوهنې سیمینارونه مې ورکړل، خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته دی چې دغه درملنه خلق شروع کی، یعنی د پوستکو د ناروغۍ د لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته دی چې دا یو ډېره هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنه په واسطه باندې ښه کی. او دغه چون چې د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لور شي چې هلته کمې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګ دلته زه په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یم، نو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې یو شرکت خپل نومي دوا لپاره، نو دا به هلته پیدا نه شي په افغانستان کې. اما هلته چې ځایي ډاکټران ته ورشي، زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې ورته به معلومې وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا دې خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې اصطلاح خلکو ته اسانه کوم راځي چینایي درملنه ورته ووایو، خو د موږ په وطن کې دا د چینایي شیانو نوم بدی همیشه دا د چین سره په دې تړل شوی دا چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساینسي طبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساینس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې نه مخکې وایي، دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته. ښکر لګول و دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه، وینه ایستله، داسې ځین نور شیان و. دې سره څه تړاو لري فکر کوي؟ همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د ښکر لګول یا دا دستنو په ذریعه باندې دا چینایي درملنه، دا ټولې دودیزې درملنې دي. حتی دا د ښکر لګولو دلته په جرمني کې هم شته، خو د ښکر نه دی، داسې په ګیلاسونو په شکل باندې لګوي، ګیلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي. اما په ساینس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنې دا اوس لکه د دې دودیز درملنې دپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویلې دي، دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنې مخې بنده شي د انرژۍ نو مرض پیدا کیږي. اما داسې په ساینس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنې طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې دی انسان غذایي مواد خوري او بیا چې دی وینې ته داخلیږي او بیا ټول بدن ته چې دی غذایي مواد او همدارنګه د سږو له لارې اکسیجن ورته رسیږي. اما دې دا ډول یعنې دودیز ډول باندې وایي، ځکه چې هغه وخت کې چې دا شیان شوي دي نو دا یې وایي چې نه داسې د انرژۍ ویلې ده او دغه انرژۍ په بدن کې چې دی مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغې باندې بدلېدی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنی دغه میکانیزمونه بیخي سره فرق لري. یعنی داسې نه دي چې او ساینس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېری دغه رواجي یا دودیزه درملنې چې داسې یو خیالي غوندې دي، خو ستونزه دا ده چې ردولی سړی هم نه شي، ځکه ناروغان ورسره کېږي.
ما غوښتلم دا همدا پوښتنه تاسو نه وکړم. تاسو له نیکه مرغه چې هم د ساینس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاده کړله چې په بیلابیلو رشتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لوستی دی، او بیا وروسته هم په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی، بیا هم دې دودیزه درملنه هم دا چینایي درملنه هم زده کړې او کار ورباندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ؟ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي؟ او کنا ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتي، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي زپلی، یو څه یې د غوړیو نه خوراک وزپي. نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئن
یئ؟ بالکل. دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکې وویل چې دا خو ډېره د پیړۍ راهیسې په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته، او هلته دا درملنه کتلې وه. بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه، او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته ورته اجازه ورکړه، کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله شي. یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري، چې دا غدم لا در رښتیا هم د دې ستنو یو خدلو سره خکې کنه خکې. یعنی چې په تجربوي شکل دا په سنسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي. حال دا ستنه چې کوم دا هیڅ دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې د ملا درد ښه کوي، یعنی دا په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلی. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړې ده، نو تقریبا د 80% په ناروغانو سره ښه شوی دی. نو به دلته په جرمنی کې او 1500 روپۍ هوادونه کې ورته به اجازه ورکړه چې راته خو ډیره خطا ده وی د ځکه چې کسره د دیم چې نه دا په صوبات نه درسېدل چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان ته کیږي، خو به هم ناروغان سره کیږي نو اجازه ورکړه. نو اوس دلته چې دی دغه درملنې لپاره اکاډمۍ جوړې شوې، تقریبا 2 کاله باید په سره سبق وي، به بعد داغې نه شي دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی د سپاتې سره نشي رسولای څنګه، اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې چې وستغه درملنه کوم، هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اړوکی ادم مفصلونه چې د خړل شوی، نو دا غي هیڅ تداوی بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی. او باز ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري، ځکه چې پاتیا کلنې کې سړی عملیات کوي هم داسې خنه دی ځکه عمر یې دی جواب نه کوي. نو په دې اساس باندې دغه ستنې دی ورته خودل کیږي او دا ناروغ چې دی ورسره کیږي. نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختلې نړۍ کې ته اجازه ورکړل شوې ده چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړي زمون خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي، اما دا ترمنه چې دلته یعنی د ډیرو تجربو مخې چې په ډیرو مریضانو باندې اجرا شوې ده، نو د یو دغه خکړې ده چې راځي د درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړي. نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي، دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شي او چا به کوله، خو وس لګ تر لګه په لویدیزو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید 2 کاله دی دغه چینایی درملنې رسمي یا اکاډمي لستی او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزاکټلی همدغه پوښتنه وکم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وی کی به چاته ورشي، هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کی په دغه طریقه باندې کنه مشخص، یا باید د دې برخې یو څوکی چې پاغي برخه کې زده کړی کړي.
دا ډیره مهمه خبره ده. زمون خلک ډیرې داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیرې همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوي کوي، او دا ډیر یو غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي. زمون خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، غریب خلک دي، نو ډیرې کوشش کوي اول په خپل کور کې ځان تداوي کوي، بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او مونږ ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو. ډاکټر صاحبان ته په ټول درناوي، خو مقصد مونږ هم ستونزې لرو. نو ځکه ډیر خلک کوشش نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي، اول خپل ځان خپل تداوي کوي که بیا ونی شي نو بیا مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار دا ده چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس که د ملا په برخه کې لګول کیږي، نو دلته ډیر عصبي او ډیر غټ سیستم دی په همدې ملا کې. نو دا ښه کار نه دی چې اسې خلک یې اجرا کړي، نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر اجرا کړي. او په همدې خاطر باندې زه 13 کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم، په کونړ خپله خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبانو سره هم پوهنې سیمینارونه ونیول. همدارنګه په چغاسری کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو، بیا د کابل د اماد د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغې سره مې یو سیمینار ونیو. نو د ټولو سره مې په دې باندې خبرې وکړې، کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار دی چې دا یو ډاکټر وي، ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې دا ستنې چې دي دا خو تر اوسه پر افغانستان کې نشته دی. چې ما ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړې دي دغه دا بي هيلث یو نوې درملنه ده، نو هغه چې دي صحیح ستنې دي، یعنی یو ځل د پاره استعمالېږي. نو عام خلک په دې خبره نه پیږي کېدای شي څو څو ځلې استعمال کړي، دا نشي بیا د ګټې نه تاوان زیاتی، یا دا ستنه څومره اندازه باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولای شي نظر عام سړي ته. نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي، یعنی صحیح خلک نه وي، دا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي. اما خلک چې اس په دې باره کې معلومات نه لري، یعنی د صحت په باره کې، نو دا غیر لپاره د دې کول چې د جواز نه لري او ښه کار نه دی، ځکه چې ناروغ ته به د ګټې نه تاوان زیات.
دا راته وایي چې یو اوریدونکی لرو، دا به واخلو بیا به بیرته مو ته خپل بحث تر وګرځو. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
مسار مانم لپاره تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
مسارمان لفرا ولایت نستړی مشي، مهرباني وکړئ موږ نن له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره په یو ډول درملنه غږیږو چې په خانه چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟
مهرباني ما دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا اوسم دلته په دا فراه کې هغه سرایي درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه ځي او لس ورځې خو بیا هم پروتې وایي وایي زخه کېږي دا شی ورکا د سرایي وایي کپه ورکړه پلانکې ورکړه او بیا چې مریض ښه کومي حالته لاړ چې بیا بوځي ډاکټر ته هغه هم بیا ښه کېږي نه بیا هم د افغانستان ډاکتران دته ورته ته ورته هغه کابل کې بو زکندار کې بو زیرا تابعان ته لړ دوه دوه دغه نه پر مصرف کول سره هم نه دی د سره ای دواې ورکی
مننه کوي یو بل اوریدونکو هم لرو د بم را واخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر ساتو امیل د شجور روغ بیا علي هم د یلمن د ولایت څخه
ستړی مشي علی له هلمند نه موږ خپرونه لرو د ژوند رنګونه دي او نن په دې رنګونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زی دی تاسو راته ووایئ خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
خیر مننه پوښتنه مو په دې ډول ده چې دغه موږ په ولایت کې دغه نوزاد ولسوالۍ کې دغه دودیزې میلې کېږي بالا نو که څوک تجربه ولري کې ونه لري بالا وایي راسي په سپیکر کې ناري وي راسي شي کښېږدي راسي ستنې کښېږدي راسي داغونه کښېږدي هغه بیا وخت ډېر هغه وینم چې نو کاږي یا داسې کې انسان پچ ته ورسوي نو چې دا هر سړی کوای شي که دا یو متخصص سړی ویلی شي دې خو نه درس ویلی نه شي
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب ووایي خو زه غواړم چې یو څه واضحه کړئ دغه بازارونه چې لګېږي دا د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک چې هغوی په لاډ سپیکر کې چغې وهي او وایي چې دغه د ښکر لګوو یا ستنې ولګوئ داسې شیانې ته یې لږ تشریح که څه شی ده
بله وو دغسې بس بس په سپیکر کې نارې وي راسې دغه ستنې ولګوو یا داغونه ولګوو یا وینه کاږي نو بالا هغه هم تجربه او شی نه لري خو
او خلک ورځي ورته
درس ویلی نه ډاکټر صاحب
خلک ورته کینی ورځي
وو نو خلک مجبور دي بالا خو یو دانه معنی چې هغه هغه چې وایي د زړه دغه شی به مي هغه تر هغه هم توانی کې نو چې دا نور چې موضوع ده دغه هم دغه شی ده دغه
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید د یو مسلکي ډاکټر لخوا نه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپوه لخوا نه عملي شي مننه کوو همدې سره به زه بېرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم د لومړني اورېدونکي پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډېر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي او دا د دویم اوریدونکي پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسفزی بیخي مشخصه دی تاسو ته راجې به چې دی وایي چې دلته په دې لاډ سپیکرونو کې خلک چغې وایي داغونه لګوي بیا خلکو ته غالبا هم دا ښکر چې ورته وایي دا لګوي یا ستنې هم د یادې کړلې په یو ډول باندې کېدلی شي چې همدغه څه چې تاسو یادوئ د دې کومه جالي بڼه یا کوم څه یي په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب
بالکل نه دا اول روچ کې خبرې وکړې دا ما مخکې په دې باندې ویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دي د اقتصاد له پلوه دغه دي یعنی غریب خلک دي او دوی کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کړي او بیا چې خډیر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته یعنی د دوی دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغې ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي یعنی که چېرته لږ پارش کې انصاف کېدلی فکر کوم چې بیا به خلک وتللی او خپله تداوي د ډاکټر صاحب کوله خو په سره د دې ټولو ستونزو چې یعنی هم یې موږ ډاکټران لرو هم یې دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي په هر حال کې باید هر ډول ستونزې سړي ته پیدا کیږي باید لاړ شي ډاکټر ته او د هغې سره شي په دې باندې مشوره وکړي یعنی په خپل سر باندې ګولۍ خوړل په خپل سر باندې ځان تداوي کول دا زما په خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه دوم دغه بل ور چې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناس تي خکر لګي یا ستنې یا داغونه دا ډیر یو غیر صحی کار دی. یعنی د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا د هپاتایټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا خکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کوي، دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملنې زنه ردوم او خو خبره ده چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې چیرته اوس مثال دی و د اخکر یا د ګیلاس په شکل، یا دلته په جرمني کې د ګیلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی داسې نه دی چې همدا یو ګیلاس د ټولو مریضانو ته استعمالوي. هغه هغه په هماغه شان صحیح ډول باندې په پدا کې بند دي پلاستیکونه کې هغه یو ځل استعمالوي د یو مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلي کورو په دا شیان بېخي نشته، یو شی زر ځل استعمالوي. پخوا زما یادېږي پیشکاریګان چې بیا خلکو به ګرمولې، خو هغه وخت کې ستونزې ډېرې وي، نو جوشولې بیا بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالېږي، هغه یو ځل استعمالېږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور زیړی دی او دا د یو نه بل نه انتقالېږي، یا مثال بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه کارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوئ څوک پستنی ووایي یا به ترخکر کېږي. نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ول چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه، دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکو کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس وینې او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره کولی شي؟
ډېره مرسته کولی شي، ډېره زیاته مرسته کولی شي. خو شرط دا دی چې هلته یوه ستونزه دا وه چې ما سیمینارونه ورکړل د ډېرو ډاکټر صاحبانو سره او همدارنګه په ننګرهار طب پوهنځي کې زموږ د خپلو استادانو سره مشورې، هغې ما سره واټسپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم هغې ته په واټسپ د لارې لېږم، او د دې دپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګه ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل ما دلته د کلینیک کې د خپلو مریضانو سره خبرې کړې دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو تر څو چې هغه هلته په عملي بڼه باندې وویني چې دا سره څنګه اجرا کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر ازم هغه دا دی چې دا په دې کې یعنی ډیر زیات، یعنی زما خپل نظر کچیر ته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګوري، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د غولو او د دې نه ډیر زیات په عذاب دي. او دغه دودیز درملنه یعنی په دې کې یعنی بېخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د دوه ځل ستنې کول نه چې دا په هفته کې یو ځل کېږي یا دوه ځل کېږي، او بیا باید یو ناروغ لسل ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شدا کې یعنی ډېره زیاته نتیجه ورکړه. ما تقریبا هلته یو لس کسه مریضان ستنه کړل، او بیا هغې ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو که نه، یعنی دغه سره د دردونه ډېر زیات کم شوي دي، نو که چېرته څو ځل شوی وای فکر کوم دغه دردونه بیا بېخي. او دلته موږ د مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریض سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دې بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، که نه یې ضرور نه دی چې تار وخراشه. نو دا یعنی ډېر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګه هلته چې زمونږ کوم دغه دي پانګوال دي یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی دغه کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې یو غټه ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پوهنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو
دا مخصوص ستنې دي؟
هو دا مخصوص دي، پنچر یا جنایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي.
او ډیر ارزان دی، یعنی دونه قیمتي شیم نه دی سره وې نه، دا ډیر ارزان درملنه ده نه افغانستان کې رواج شي، د افغانستان خلک به ډیره ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه نه دا ډیره بيخي ارزان او دا خاصتنی لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین نه راغواړو، په چون هلته ستونزه دا ده چې یعنی دا راوغواړي څوک او هلته عراق سیاحانو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي وارز نه لري، ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی یا هغه میکروبي شوی، یا مثال په طور دغه جلدي کوم ناروغۍ ولري که نه، نو په هغه پوستکي په هغه برخه کې بیا دا ستنه نه منډل کېږي که نه، نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي چې دغه حالات کې باید دا درملنه ونه شي، نه، یعنی هیڅ قسم جانبي وارز نه لري. نو که چېرته دا کار وشي او هلته څوک پیدا شي دغه ستنې راوغواړي او راک سیبانو ته دغه کې دا تقسیم کی، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه ول چې زه به راوړم، بیا هغه یو ځل راوړل دي هلته خلکو ته، بعضې خلکو ته همداسې په وړیا ډول باندې تقسیم کړی. نو که دا هلته داسې دا راک سیبان شروع کړي، نو زه فکر کوم چې هم د راک سیبانو لپاره ښه او هم چې دی دغه غریب ولس لپاره به ښه، ځکه دا ډېره ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډېر زیات ښه کېږي، یعنې تر شپې اویا نه تر اتیا فیصده پورې ناروغانو سره صحیح جواب وي، او ځکه دلته موږ هر وخت
مننه. یو اوریدونکو لرو، بحث ته به دوام ورکوو. یو بل اوریدونکو لرو، له د بو اورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستانو شو. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
سلامونه سه محترمه.
وعلیکم سلام، ستړی مشه.
مننه، خوشاله وسه کې محمد احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم، جوړ روغ وسه گی.
سلامت اوسه احمدی صاحب، له بغلان نه ستړی مشه، اورو درنه.
او خوشاله وسه ګل بته ان صاحب، ما خو یو دوه سوال وو ان صاحب. یو خدای چنای درمنه باندې ما د څه غوښتل نه، ما خو یعنی موږ خو د څه پر مختلف خلک نه اوسو، یعنی ما سره خلاص نه سو. مونږ ته خو یو بل سوال مې دغه ان صاحب، چې دغه باج خلک لکه دغه دواګانی خرسي دا یناني دواګانی ورته وای ان صاحب، بیا دې کې دغه خشخاش ورته وای، کې دغه خشخاش پټی کې نه دغه غړي وسره، هغه د یو رقم ته بیا اعتبار ورکې، یعنی چاته وای چې دا دوا واخلې نه تقریبا دې استفاده کې تا د سل په سلو کې دغه پتن ګټه کې، یعنی لاس په لاس ګټه کې، یعنی واخل دغه دانه لري مثلا کوم چې بخار کې یا د ستونه خوږي یا د سینه خوږي مثلا، دوی دغه زیاتره وختو کې دوی دغه اګه چا خبر د شاله چې سره مسمن کې، یعنی تقریبا سره د نشه فاته، یعنی هغه درد دی، هغه مشکلات چې هغه بیا را پکې تر واندې پورې هم چې خلک مال دي، یعنی چې بیا دواګانې خلکو را وړي دی، او رقم ته پوډر غو نشه به مې د کړی، یعنی سره به پېستې پراخ راو، یعنی سره به بیخي د څه کول کړه اګه بخاری د دمی لکه سره ونیشیا غاز سره نیولې دی، او چا نو تقریبا دا رقم مشکلات به دی به لري، دا نو باندې حکم دا واره هغه دا دغه نو زیاتره خرو کې مخکې کولو کې هډیرو اوس وخت نو اوس به هم را پیدا شي، دا خرو کې ګرځي، نه دا ډیر مشکلات منطقي. ما سوال دغه شدا به دومره ګټوري کې بنئ ان صاحب محترم ډاکټر صاحب، دا سوال مننه.
مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي، په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکړي ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب،
چینایي درملنه خو ډېر یو اسان شی دی، ورور وویل چې دا سخته سړی پیشي، دا ډېرې باریک ستنې دي، او هغه ځایونه چې درد کوي لکه د ملا، لکه دغه زنګنونه، لکه ولی، لکه څټ، لکه څنګلی، لکه لاسونه، پخې، هغه خپل یو نقطې لري. البته دا داسې نه دي چې هر سړی به دا کوي، بلکې په کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دغه تقریبا 300-300 نقطې دي، چې دا په دغه نقطو کې چې دا ستنې منډل کېږي او د نیم ساعت دپاره پرېښودل کېږي، او نیم ساعت بعد چې دی بیا دغه نه لرې کېږي، او بیا مریض چې دی پته کې یو ځل راغوښتل کېږي او تر لسو ځلو پورې، نو بیا ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی که نه. ډېره یو ساده درملنه ده، دې کې هېڅ کومه دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي، ګټه ونه رسوي. نو هېڅ دا یو ستنه ده ډېره باریکه، او هلته داخلیږي او بېرته چې دی لرې کېږي، یعنی کوم شی پکې نشته، یعنی بېخي انسان ته هېڅ ضرر نه رسوي بغیر د ګټه نه. نو بیا دغه ناروغانو دردونه ورسره ښه کېږي. او همدارنګه یو لړ ډېرې ناروغۍ هم، لکه مثال هغه څوک چې ژور خفګان لري لکه ډپریشن، یا مثال په طور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سږو سالنډي یا ټوخی دوامدار ولري، یا بعضې ناروغان چې مثال په طور دغه سردردي نیم سیری ولري، د هغې درملنې دپاره بعضې
میندې او خویندې چې د زیږون سخت زیږون ولري د هغې درملنې دپاره په جرمني کې تلته ګټه پورته کوي. همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ دي چې په دې باندې هم درمل کېږي، خو عمومي د هغې همدغه مزمن یا دوامداره دردونه دي چې د دې په ذریعه باندې تداوي کېږي، او جرمني کې هم همدغې ته اجازه ورکړې چې دغه دردونه په تاسو تداوي کړي. نو ډېره ساده درملنه ده. او بل دغه پوښتنه همدغه وه چې خاشخاش او دا شیان ډېرې هلته دواګانې جوړېږي، او هغې کې چې دی ډېر زیات دغه اوپیات اپیم او دا خاشخاش او دا شیان پکې اچوي چې دا سړی یو احتیاط خواته بی بل شیان. نو دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پوهه خلک نه یي، دا یونانیم یوه خاصه درملنه ده. نو چې دغه پوهه خلک پکې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي، داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډېر شي. نو په دې اساس باندې زه دله توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه شیان مه اخلئ. ډېر خطر لري د انسان صحت ته، وړې شي د ډېرې سترین ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب، د دې لپاره چې لکه هم وضاحت ورکړې د تاسو په خبرو کې، یو بل ټینګار په دې هم و چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه، دا باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي، او روغتیایي کارکونکي ډاکټر یا بل صحي کارکونکي په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي. یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي.
بالکل همداسې ده، ځکه دا باید یو صحي کس وي چې دغه د صحي شرایطو باندې پي، ځکه چې دا د انسان درملنه ده، د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده، د هغې د روغتیا خبره ده. نو په کار ده چې صحي پرسونل چې هغه د صحي شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي، تر څو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي. خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید د دا اوسه ښه دقیق وویل شي چې اصلي خلک، عوام خلک باید دا ونه کړي، د دې نه باید اجتناب وکړي. دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي، نو ناروغ ته ضرر رسولی شي. اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې بیا اصل اجازه نشته، فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولی شي په خپلو پرکسونو کې. یعنی هغه ډاکټر چې پانځ نه فارغ وي او متخصص شوی نه وي، هغې ته هم دلته اجازه نشته دی چې په خپل سر باندې دغه وکړي. خو او یا هغه سی پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي، بیا ولی اجازه ورکړي. خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وي چې هغه صحي خلک، چې یعنی صحي پرسونل دی چې روغتیایي شرایطو باندې برابر وي، نو هغه دا کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو چې دې څه وایي، بیا راځو تاسو سره بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اجمل، ان صاحب څنګه جوړې؟ په خیره
سلامت اوسئ. تاسو څوک یې؟ زه خو يم. له کوم ځای هم تماس نیولې ده؟ مهرباني وکړئ.
نن مې اوسانه ده د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. ډېر خوشاله شوم چې تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسولې. د ډاکټر ساتن دا پوښتنه ده چې په دا اطراف سیمو کې دا یوناني دواوې ډېر مشهور دي، او دا کپې ډېرې خرڅېږي، دا کومه ګټه لري او کوم تاوان لري؟ خلک په دې باندې ډېر ولچل کېږي په بازارو کې، ګویاوي ورتلېشي او رقم رقم خبرې کوي، وایي داسې ګټه لري او داسې دی او داسې دی. خلک په دا خبرو خطاباش وایي دا داسې ګټه کوي او داسې د معدې مریضۍ او دایرې مریضۍ لپاره ګټه کوي. نو دا پوښتنه ده چې دا
مننه ډاکټر صاحب. مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکي اوسامه، خو بیا هم تاسو ته به یو څه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې زه به د دې اوریدونکي پښتنه درته لږ نور هم تشریح کړم او خپلې پښتنې به هم ورسره کړم. په افغانستان کې کلینیکونه هم شته دي، درملتونونه هم شته دي، او دا ماسیر دواوی هم که څه هم کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړ چې بې کیفیته دواګانې واردېږي، یعنې دا ماسیر طبابت هم شته دي، او دا دودیز طبابت هم په دودیز ډول باندې له پخوانه وو. خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو، یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه اوږده تجربه لرله، بیا به خلک ورتلل. داسې چې یو سړی هیڅ معلوم نه وي، د جمعې بازار ته یو بکسره په شا کړي او ناست وي، او ځان سره یې دواګانې او شیان راوړي او وایي چې زه حکیم یم. په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي، درد هم ورسره ملګری شي، سړی په هره سمه نه ناسمه باندې ورخیژي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کېدلی شي، نشي کېدلی، چې دی دودیز درملنې په نوم یا دی یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لاډ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي.
زما په خپل نظر د یو ډاکټر په توګه باندې زه دا ویلی شم چې دا خلکو باید هېڅ اعتبار وکړي، ځکه دا خلک چې ما ته معلوم دي په افغانستان کې چې هلته وم دا خلک هېڅ پوهه نه لري دې شیانو. یعنی په دې غربي لویدیځه نړۍ کې یعنی دا هم شته دا یوناني درمل چې دې ته نباتي درمل ویلې کېږي دلته، دا هم دلته ډاکټران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکټران دوه کاله دلته سبق وکړي، اواره ډاکټران چې هغه متخصص ډاکټران دي. نو په افغانستان کې خود دې لپاره بېخي فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې دې میشتنی. نو په دې اساس باندې په دا خلکو چې په گاډۍ یا په لارو کې ناست وي او خلکو ته په لوس کرن دې اعلان نه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خریدې لپاره، زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې د سړی ناروغ وي یا داغې داسې خلکو سره داسې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مویل چې مسعیده منګه زمونږ یو غریب هیواد دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شی وي د هغې نه دا کوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې نه سړی دی باید جامې ارزانه واغوندي، بوتان دي ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی هېڅکله نغه نه کوي. یعنی په دې کې د کمای نه کوي شعره بس زه اول دا شی خورم په دې زه خوش اومدا کنه باید ډاکټر ته وروسته لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا ښه کار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډېر ضرر رسوي چې بیا ډېر سخت مدي شي نو بیا خو ډېر تاوان کېږي. نو د هغې نه دا ښه ده چې دغه اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي نو کم مصرف به پرې وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هېڅ په طبابت کې بېخي ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته ویې چې دا شی بس دې لپاره ښه زه به دا وکړم. نه هېڅکله دا مه کوئ، زه ټول خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسې خپرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هېڅ باور.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لاډ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي هغه اړتیا نه لري چې په لاډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو راوبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او هغه هم د خلکو تیرستل دي. خبر دی چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونه کي او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکی هم راخلو ډاکټر صاحب، بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي؟
خیر اوسې؟ خوشاله اوسې. افغان مې د ننګرهار نه.
ستړی مشي، افغان له ننګرهار نه.
خیر اوسې؟ خوشاله اوسې. ډاکټر صاحب محترم تم سلام دی، افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام دی.
بایسیکل دې څنګه دی؟ بایسیکل دے سنگے دے چھتے پی گرزی را گرزی
خدے خدے دیر خا دیر خا
بانے نا میرا بانے اوکے
بایسیکل دا خدے دا خا ډاکټر صاحب مختارم نه ده خرهغه ده چې دا د شپې خوانه زما او دا پښتو کې ورته ورغمه او یو پارچې کې آروق ورته وي دغه تورشکیږي، علت څه شی ده؟
نو زه بل ډاکټر صاحب نه وغواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د دغه برخې سره چې د پټشکي په تخصص لري که پاغي کې راتلو درته به ځواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
اول دا ستونه مې چې ده دا ډیر ګرم راځي په اوړي کې، اوړي کې خاصم ګرم ده، د ژمي کې ګرم یم، د څه اوړي ټول شي. نو دغه څه لږ ده او صرف دا ورمیګ مې ورمیګ مې بل پلو نه دا کوګه او دا لاسونه نه، نو دا صرف ورمیګ مې ګرم یم، د څه اور غوندې لمپې.
خو ډېرې خبرې وکړي
نه والا چې چرګان خسته وي خبرې نه کوو.
ډېره مننه. دا بیا خدای دې خوشحاله لره، سلامت اوسي. بس ډاکټر صاحب ته غوږ شي، وګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان دې موږ یو اوریدونکی دی، تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي دي ازادي راديو لاله نه خپل د زړه خالم شریکي او وسيتا سره خپل دوه تکلیفونه شریکل ویلي چې واستونی یا ورمیږي ګرمیږي او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په استلاله دی مریتا او ترشي وبرزي که په دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویلای شئ مهرباني وکړئ.
دغه څنګه چې دی ویل چې د شپې له خوانه تروي وب خلی ته راځي دا اصلا د معدې تکلیف لري. فکر کوم که دا وایي چې دا ستونی من ګرمیږي او دا مرۍ من ګرمیږي دا هم د دې علت دی ځکه چې دغه د ناروغ په دا کې دا تیزاب ډېر تولیدیږي نو دا بیا پاس د شپې راځي او خلی ته راځي نو دا ورته یو حتی بعضې وخت داسې د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ یې صحیح نشي تشریح کولی نو دا اصلا د معدې تکلیف دی او دا باید دا چې کله یعنی نورمال دغه دا دی چې کله څه ملي دا سر یې باید لږ جګ یعنی یو جګ بالغ ته دې څه ملي نو دا یې هغه ساده دغه ده چې همداسې هغه یو پیغمبر صاحب چې به م وایي سملاسته پخې طرف به سملاسته او دغه یو لاس بیا د سر لاندې کوه چې دا سر بیا لږ جګ یې ده کنه نو دې پاره کې داسې یو حدیث هم دی نو کله چې یو سړی څه ملي نو پخې طرف دې څه ملي او دغه سر دې لږ جګوي نو یو جګ بالغ دې ولګ دي نو بیا دا ترشوي او بیا خپلې ته نه راځي یعنی دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې بیا کولی شي چې دې حالت نه ځان وباسي او نور نورمال سړی کولی شي چې د معدې یو ګولۍ وخوري او یا دې سره که چېرته دوامدار شکل باندې دایي نو ښه خبره ده چې یو د اندسکوپۍ یو معاینه وشي چې دا د معدې زخم یا د معدې کم التهاب یا میکروب باندې لري نو خو ساده طریقه دا ده سملاستلو او همدارنګه دا کولی شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو هر سهار یو ګولۍ په ناره باندې د یو څو ورځو لپاره وخوري چې دا د اومیپرازول په نامه ګولۍ د سهار او ماښام دوه ټیمه خوړل کېږي چې یو دوه یا څلور هفتو پورې وخوري نو بیا به انشاءالله دا تکلیفونه لري او د دې تر څنګ باید ترشه شیان لکه مثال تریخ او ترش شیان چې هغه مرچ دي زموږ خلک یې ډېر زیات استعمالوي او ترش شیان دي نو د دې نه باید ګټه ډېره پورته نه کړي دا باید یا کم کې یا به و نه خوري د شیان نو بیا به انشاءالله ذکر کوم د مېرې تکلیف څخه خلاص.
ډاکټر صاحب بیرته برا شو د مو د تخپل موضوع ته مننه له تاسو نه چې دی موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه موضوع باندې غیدل خو لکه مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د موږ اوریدونکو هم زنګونه وهي او دویم چې پوښتنه چې ډاکټر صاحب ملمه دي نو غواړي چې هغه خپل روغتیي ستونزې ورسره شریک کړي.
اجازه لري کولای شي څنګه
مننه
الله دا غي سره بشي
مننه سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو شي وایي
میډیسن
دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدلی شي یعنی د یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو وویلې چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک دی که دغه چینایي درملنه له هلته نه یي رسېدلي خو د نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي آیا څه قانوني لارې چارې شته؟ ځکه افغانستان کې همیشه هر حکومت چې د هر شا چې وي خو هلته یو د روغتیا وزارت یو تحقیقات من دغسې برخې چې په دې برخه کې کار کوي څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټیس وکړي لکه دلته چې تاسو یې په جرمني کې کوئ دا ممکنه ده؟
ولې نه ده یعنې په دې ټولو هېوادونو کې دا کېږي یعنې داسې نه ده چې دلته ځان له په دې جرمني کې دا کار کېږي یا په امریکا کې یا بل کوم پرمختللي هېواد کې بلکې په نورو ډېرو هېوادونو کې دا کار کېږي د دې مخانیسي او دا ډیره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده او بیا خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي د افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې د صحت په باره کې خو ډېر د غم نه شي په ولسوالۍ کې به ډېر ډاکتران وي خو ډېر کم وي نه دی کولی شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنی جواز لري نه لري او بل دا دی چې د داسې دودیزو درملنو لپاره زه فکر نه کوم که د افغانستان حکومت په وزارت صحت عامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي نو ځکه هېچا ته څه نه وایي ورسړی په خپل سر لګیا دی نو خو د دې دپاره په کار دي چې یعنې افغانستان کې زه نه پوهېږم د افغانستان اساسي قانون نه دی لوستلی چې یعنې دې کې باید ورته ځای ورکړی او په دې اساسي قانون کې او دا ډېر مهم دی خو د انسان د ژوند خبرې
زه دا دعوه نشم کولی چې هغې کې ودانۍ ځکه چې نالوستی نه دی، خو که چېرته پکې نه وي باید زه اوله پکې ورکې په دې کې او دا کلک د څارنې لاندې ونیسي. دا ډېر مهم شیان دي. دا د انسان د صحت او د هغې د روغتیا سره لوبې کول دي چې یو سړی په خپل سر ادا کړي. هلته نور هم ډېر شیان نوشته چې زما په ډېر میوه کې دي، خو بهرحال هماغه شان زموږ هېواد کې لږې ستونزې ډېرې زیاتې دي. یعنی تر اوسه پورې پکې جنګونه دي، اولیتونه بیخي اولیتونه چې دي لومړیتوبونه بیخي بل شی دي، یعنی دې ته خلک ډېر پام نه کوي. خو دا ډېر مهم دی. دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړیتوب کې راځي، ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډېر زیات انسان د صحت او روغتیا خبره ده. نو پکار ده چې دا د څارنې لاندې ونیسي او د دې لپاره. او د دې پنکچر خپله چې دا پنکچر درملنه دا په افغانستان کې نشته دی. ما خپله البته هلته خو مې کوشش ونه شو کړلی چې د وزیر صاحب سره وګورم. بیا د ټویټر په یو سپیس کې ورسره دغه شوم. بیا مې هغې نه غوښتنه وکړله، بیا هغې راته وویل چې تاسو موږ ته دا خپل شیان موږ سره شریک کړئ، نو بیا موږ تاسو سره دغه وکړو. نو بیا دغه د رئیس دفتر د لارې نو موږ ورسره دغه کړی ده چې موږ تاسو ته کتابونه در ولېږو، که تاسو د وزارت ستامیې د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ، زه به په خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو کړو چې په ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان د دې نه خبر شي او دغه یو پوهنیز سیمینار جوړ کړم د وزارت په چوکاټ کې. او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحب هغه او بل چاته نه چار سړی کوي. نو دغه پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره هم دا خبره شریکه کړې ده. انشاءالله چې څه وخت افغانستان ته به تلاړ شم نو بیا به اطمینان درکړم.
ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه مې درنه ده چې دا ستنې سړی چې له یوې ستنې نه یاریږي، نو دا دومره ډېرې ستنې چې پکې په وجود کې ننوځي، دا خو درد څنګه وي؟ د مریضانو عکس العمل څه وي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا داسې ستنې نه دي لکه دغه د پیچکاري چې موږ او تاسې وو. دا ډېرې نازکه دي، دومره نازکه دي چې بېخي سړی نه احساسوي. او بیا هغه خلک چې هغې اوس لکه د ملا درد لري، دومره شدید دردونه لري، نو هغې ته بیا د دې ستنې د داخلېدو دردي څه مخکوي. هغې وایي چې بس فقط چاقو پکې داخل کې هم مقصد داخلېږه، خو زما دا درد باید او دغه ستنې چې کومې دي، دا د نورمال ستنې چې موږ او تاسې پیدا امپلونه چې کاری کوو ناروغانو ته، دا هغې سره ډېر توپیر لري. هغه ډبلې اما دا چې دا ډېرې نازک دي، یعنی سړی پرې نه پوهېږي. زه خو چې هر کله یو مریض ته تشریح کوم، اول یې خپل بدن کې زه ته ګوره دا داسې دی، ډېر اسان شی دی، یېرېږه ته ما سړی درد نه احساسوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېسته د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره. مننه د چینایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کومه لرغونی دودیزه چینایي درملنه ده، اوس د نړۍ په ډیرو برخو کې دود ده. په دې باندې خبرې وکړې. زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي له لارې وشي چې هغه په دې برخه کې په ځانګړې توګه روزل شوی او ځانګړې روزنه یې ترلاسه کړي. د هر چا کار نه دی. په افغانستان کې ډاکټر صاحب وویل چې تر اوسه پورې دغه ځانګړې ستنې هم نشته دی او دی هڅه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یوه لرغونې دودیزه د چین درملنه ده دود شي، د دردونو د کمول لپاره کارول کېږي. د ژوند دا رنګونه همدلته پای ته رسوو. له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی هم مننه کوو، له هغه اورېدونکو مننه کوو چې یا یې خپرونه واورېده او یا یې موږ ته ټلیفونونه وکړل. تر بیا خیچ.
خوب راغلی خوب راغلی خوب رات لگت چرت پا خوب تیراشه مال با خوب رات لگت چرت پا خوب تیراشه خوی خبرن دا صد پارا مال خوب را غلی خبر نندا صد پارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنشمارا مال خوب را غلے خوب را غلے